ده ازادي رادیو د سات په بچ سپیدا ازادي رادیو درنو دوستانو پروگرام ته بخیر اخلاص د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته روسي معلومات وړاندې کړو په خبرونه کې د کندوز د وضعیت په اړه تاسو ته معلومات درکو په همدې خبرونه کې د نړۍ حالات ته کتنه کوو او د نړۍ د نن ورځې پر ځینو مهمو مسلو په تاسو خبر سي په خبرونه کې په فایل کې خبرونه لرو او باورې چې د روسي حکومت له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین د موافقې پر بشپړولو کار کوي د ترکیه حکومت هم دراس پر خپل هوایي حریم د روسي د جنگي جټ الوتکو تر يرغل ورسته په لوړه سطحه پوځي غونډه پیل کړې دي خو اول سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکی د کندوز امنیتي چارواکي وای کندوز شهر ته د تازه دم از وکونو پر سیدو سره وسلوال طالبان لګون سیمو پر شا کړی دي د دفاع وزارت وای چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پر وختون د حمله تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل شهر امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندیښنه باید نه وي موجوده د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وای کندوز شهر ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شهر لګړنی سیمو ایستلې دي د کندوز د امنیت قمنداني ویان سي سرور حسيني ازادي رادیو سره په خبرو کې ابراهيم خيل تپای مرچ چرخاب بلاحصار درې محوزه هغه سیمه یاد کړي چې د تیر شپې را پدې خوا د وسلوال طالبانو څخه نیول سوی دي حسيني زیاته کړه چې په کندوز شهر کې پرماسته سوی جګړه کې تر دا مهاله سره باندې 400 وسلوال طالبان وجل سوی او شاوخوا 1500 نور ټپيان سوی دي هغه په دې جګړه کې د افغان سرتیرو او ملکی وګړو د تلفات پړه څونه ویل پر همدې مهال د کندوز ولایت د امیر وختي رئیس ډاکټر سعد مختار ازادي رادیو تول چې دغه ولایت له کابل څخه د نوي روغتي ټیم په رسیدو د ټپيانو درملنه خپل سوي ده هغه ول چې نوي روغتي ټیم د کندوز په هوایي میدان کې درملنه کوي د افغانستان د دفاع وزارت وای چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پروختي مرکز د حمله تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي د دفاع وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یادې پیښې د څیړلو په هدف کمیسونونه ټاکل سوي دي
د امریکا تحقیق میشه کمیسون تشکیل شو د طرف
امریکا دی وای په دې اړه څېړنې کېږي د امریکا او افغانستان لخوا کمیسون ټاکل سوی دی په دې اړه به تر څېړنو وروسته تصمیم ونیول سي دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پر وختون حمله په تیروتنه کې سوي ده ولکه دا هوایي حمله چې د اکتوبر د میاشتې په درې موسمه د ډاکټرانو په ګډون دوه وش ملکی وګړي پکښو وجلسول او لسګونه نور ټپيانسول د کندهار سیمه ییز چارواکي وای وسلوال طالبانو 13 شپه د غوراک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅېرمو پوسټو وسلوال حمله کړې چې اوس هم دوام لري د غوراک ولسوال جمع خان ازادي رادیو ټول چې وسلوالو طالبانو غوښتل غوراک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي چې د افغان سرتیرو د مقاومت سره مخسول هغه په دې جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات پاړه څونه ویل او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل شهر امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندیښنه باید نه وي موجوده د کابل د ګارنیزون کمانډان عبدالرحمن رحمانن په خبري ناشته کې له کابل شهرانو څخه وښتل چې خپل ورځنوي چارو ته په عادي ډول دوام ورکړي دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د کابل شهر د امنیت په اړه خلکو ډېر د خلکو اندیښنې ډېر سوي دي د کابل ګارنیزون څلور میاشتې مخکې جوړ او د پلان سوو جرمونو پر ضد فعالیت لري دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي
ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د وی غونډې وړاندیز کړی دی دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکو کې به د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیرې نه کیږي د ترکیه د بهرنی چارو د وزارت وند تنجو بلجیکنن وویل چې ترکیه د دغه غونډې وړاندیز ځکه کړی دی چې د روسیې نظامی چارواکو ته موقع ورکړي چې د خپل تیرې په اړه توضیحات ورکړي او په راتلونکو کې به د دغه چلند نه تکرارولو لپاره خپل اقدامات تشریح کړي مخکې د ترکیه حکومت ویلي و چې روسیې الوتکو د ترکیه په قلمرو کې دوی حمله کړې دي بلجیک وویل چې په ترکیه کې روسي سفیر د دریم ځل لپاره پرون ورغښتل سو چې د تیرو دوو پیښو په اړه ورسره خبري وکړي
د روسیې حکومت پر یو موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي. د غاز پروم اجرایي رئیس الکسای میلر نن خبریالانو ته وویل چې دی پر دغه موافقه کار کوي او فکر نه کوي چې د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری به د دغه موافقې مخه ونیسي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه د ترکیه د انتخابېدو وروسته به راتلونکی کال دغه موافقه لاسلیک سي. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیره اونۍ د نړۍ د تیلو بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. د الکساندر نوواک په وینا دواړه لورو موافقه کړې ده چې په دې اړه به په خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. روسیه چې اوس د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، په خوا له خپل سیال سعودي عربستان سره د همکارۍ څخه ډډه کړې وه. سعودي عربستان اوس مهال له اوپیک غړي هیوادونو څخه تر ټولو زیات تیل تولیدونکی دی. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې کموالی د روسیې اقتصاد ته جدي ضربه رسولې ده. ویل کېږي سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د تیلو بیې یې په نړیوالو بازارونو کې ټیټه ساتلې ده. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د ځمکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. برتانیا میشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن ویلي چې د روسیې الوتکو د سوریه په دوو ولایتونو کې سختې حملې کړې دي. د څار د ادارې په وینا هوایي حملو په منځني هما ولایت کې څلور او په ادلب ښار کې درې اهداف په نښه کړل. پر بمباریو سربیره د سوریه ځکنی ځواکونه او حکومت پلاو ملیشي هم د یاغانو پر ضد جنگیږي. د څار د ادارې په وینا د تلفاتو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي. او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون پال وایي پریکړه یې کړې ده چې دغلته سیمه ییز انتخابات تر راتلونکي کاله وځنډوي. د دونسک او لوهانسک سیمو لپاره د بیلتون پالو مشرانو دینس پوشلین او ولادسلاف دینګو په یوې ګډه غونډه کې ویلي دا انتخابات په چیرې ټاکل سوی و د اکتوبر په 13 او د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي راتلونکی کال ترسره سي. اروپایي ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو دفتر ویلي که بیلتون پال دا پریکړه عملي کړي نو دا به د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره د بیلاروس د مرکز مینسک د موافقې د پوره عملي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 9900 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. ازادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته هڅه کوو چې له کندوز د ورستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. په کندوز کې حالات اوس څنګه دي؟ د افغانستان حکومت ځواکونه وایي چې د کندوز شهر زیاتې برخې نیول شوې دي او جګړه تر ډیره حده قرار استوي ده. د بلخ د مدني ټولنې غړو نن یو کېژدې و دروله او د کندوز له جنگ ځپلو خلکو سره د مرستو پر غونډولو پیل کړی دی. خو دوی څړول مرستې به په کوم لار کندوز ته رسوي؟ په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. ل کندوز کې تیر سو هلمند ته ورزو او هلته به خلکو په حواله واوري چې دوی وایي سش کالې کوکنار نه دي کړلي خو بیا هم هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره رسوي.
موږ پر تاریخ نه دي کړلي دا څنګه شپږ کاله وکړ خلکو مخاوس پنځه یا سیاو کې
په دې خبرونه کې به د نورو او د کورنیو مسایلو ترڅنګ نړیوالو نننیو حالاتو ته کتنه وکړو. په نړۍ کې د نن ورځې یو ډیره د بحث وړ موضوع د ترکیه او روسیې وروستی جنجال دی. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له روسي چارواکو سره په لوړه کچه غونډه وکړي او پر خپل هوایي حریم د روسیې د جنگي جټ الوتکو د يرغل په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه رو د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو شوزو پروګرام. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واردل په خبرونو کې مواردل په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان عسکرو د شهر زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې بالایسار، ازادي واټ، چلدختران، جاده ګلټېپه او د هغه سیمې دي چې د افغانستان ځواکونه اوس پکې موجود دي. خو د افغانستان حکومت له ډیرو ورځو راهیسې د کندوز په شهر کې د ځینې سیمو د نیولو خبره کوي، بیا برته هغه سیمې طالبان ته سقوط کوي. د شار د وضعیت څخه چې هلته اوس حالت څنګه دی سموږ خبريال معلومات راکوي. اجمل آریان دا اوس سره په ټلیفون دی. آریان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، او کته اوریدونکو ته یو واضح معلومات ورکړي چې دا پرمختګونه څومره سوي، د شار څومره ځای حکومت سره دی. البته دقیق ویل خو به ګران کار وي، خو بیا هم تاسو ته معلومات رسیدلی څه وایي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سه سرور حسینی ازادي رادیو ته وویل چې د تازه ځواکونو په رسیدو سره د افغان ځواکونو توانېدلی دي د کندوز لویدیځه برخه چې چاردرې ولسوالۍ سره وصلېږي په نوم د خاکنۍ دغه سیمه یې تصرف کړي دي. همدارنګه د قواخانې سیمه، کوټې ګر سیمه او د ازادۍ واټ، همدارنګه د ګلچتې واټ او د شمال لوري ته بالایسار ټپه او د بالای سر واټ، همدارنګه د جنوب غرب لوري ته په دغه د چلمزار سیمه داسې مې دوی ویلې چې دوی پکې کړي دي او عملیات لا هم روان دي، ځکه دوی وایي چې دغه عملیات دونه وځنډېده وسلوال طالبانو له سدن کورو څخه د سنګر په توګه استفاده کوي. دوی وایي چې په احتیاط سره عملیات وکړه دی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
آریان صاحب، ته خو د کندوز یې، نو هغه خلکو ته چې د کندوز ښار نه دی معلوم او هیڅ نه دي ورغلي، دا وایي چې دغه منطقې چې دا اوسې تا نمونه واخیستل دا مرکزي دي که دا لرې پرتې دي؟ دا څنګه دي؟ دا د ښار بیخي په منځ کې دي او که شاوخوا دي؟ یو څه معلومات ورکړه د ښار په باره کې.
یا د دغه سیمو نمونه چې ما وخت دا د کندوز ښار پورې تړلې سیمې دي، یعنې د کندوز ښار مرکز پورې دي، او همدارنګه د لا هم سیمې کې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان شتون لري، او نن خو د سیمې اوسېدونکو په وینا چې جګړه نه وه خو لا هم اوریدل کېدی، او د سیمې اوسېدونکي وایي چې د خان آباد بندر چې د کندوز ښار شمال ختیځ سیمه کې دي دلته لا هم وسلوال طالبان دي. سیمې څخه اوسېدونکو وویل چې اوس هم د افغان هوایي ځواکونه په دغه سیمو باندې بمباردن پیل کړی دی.
آریان صاحب، اوس هم خلک تښتي له کندوزه وځي او که وتلي دي که څنګه؟ دا د خلکو د تګ راتګ دغه لارې څنګه دي؟
د کندوز ښار خو یو ستراتیژیک ښار دی، ټول ته معلوم دی چې دغه کله چې دا ښار وسلوالو طالبانو تصرف کړ نن دوله سره چې دغه نه وځي، خو زیاتره خلکي سیر کسان چې اقتصادي وضع یې ښه وه هغوی خپل کوچنیانو خپل ښځې وباسلې ولاړل بغلان ته او دېخوا تخار ولایت ته، خو داسې کسان هم شته داسې چې هغوی اقتصاد ډېر خراب دی، هغوی دومره توانایي نه لري چې له کندوز څخه خپل کوچنیان انتخاب کړي بلو نورو عامو سیمو ته. دا کسان وایي چې له سختو ناخوالو سره مخامخ دي، څښاک اوبه نشته، ډوډۍ نشته، خو بلې خواته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې هغه سیمې چې دوی د کنټرول لاندې راوستي دي دوی هلته پاخه خواړه کور په کور ویشلي دي.
لارې د بغلان لاره بنده ده، دا کندوز ته تللې لارې موسم بندې دي که خلاصې دي؟
د څو ورځو راهیسې هغه تازه کله چې غوښتل کندوز ته راشي بېدې بغلان شنبه ته ځکه دلته د طالبانو لخوا رئیسار سری وو، ځکه دغه لوی واټې تړلې وو، خو تېر ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه د طالبانو په هند او کندوز ته ځان راورسوي، خو د کندوز بغلان لاره خلاصه ده، اما د تخار کندوز تخار بدخشان دا تړلې، ځکه کندوز چې دی دغه د عمومي سړک د بدخشان او تخار چې د کندوز ښار باندې تیریږي، او یوازې هغه کوچني موټرونه کولی شي چې کوم کسان لاړ شي یا خپل کورونه اول واخلي یا له ښار څخه کندوز ښار څخه څوک وباسي له فرعي سړکونو نه، یعنې له کلو لارې نه تګ راتګ کولی شي. عام سړک نه تګ راتګ ستونزمن کار دی، ځکه دلته تشکیک نه کېږي. کندوز زما د جنګ ته ډګر اوښتی دی، کېدای شي چې یا د دولت برید لاندې راشي یا د طالبانو برید لاندې، ځکه څوک نه پېژندل کېږي چې دا موټر د چا دی.
برق هم نشته او بوم نشته په ښار کې که نه؟
بله بله بله، باقی هم نشته، دا دوله سره سلی سیستم دی، اوبو کاملا خراب دی، برېښنا هم نشته ده، او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوڅو کې په واټونو کې ډېر مړي پراته دي، حتی هغه کسان چې زخمیان شوي وو څوک عزیزان یې نه دي توانېدلي چې دوی روغتون ته ویشي، دوی په واټو کې همالته خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او تر په کوڅو کې پراته دي.
ډیر مننه اریان صاحب کور دی ودان اوریدونکو ته دی کافی معلومات ورکړو هغه چا چې کندوز نه دی لیدلی او حتی په وضعیت باندې به خبره دی شاید اوس پوسوی چلته سره واندې د ازادي رادیو اوریدونکو د کندوز سره زیاتې لارې بند دي او دا د دې سبب سوی چې کندوز ښار ته د مرستو درسېدو مخنیوي هم وکړي افغان چارواکي او خیریه ټولنې وایي چې دوی یو ستر ستونزه ده چې دوی نسې کولای چې له کومې لارې کندوز ښار ته کومک ورسوي ترڅو له هغو خلکو سره چې بیوزل دي او له شاره پوتلونه دي توانیدلي د عجلو موادو مرستې وکړي لکه د تشاک پاکي وب نک خوراک او لکه دوا په بلخ کې نن د مدني ټولنې یو شمېر استازي سره راټول شوی وو او یو کېژدې جوړ کړې و او په دغه کېژدې کې د کندوز له خلکو سره د مرستو پر ټولولو پیل کړی دی د ازادي رادیو بل خبريال مجيب رحمان حبيب زاي د غزای ته ورغلی وو او هلته رپورت جوړ کړی په ګډه وي واورو
د بل خلایت مدني فعالانو د کنټرول جنگ زپرو سره د مرستې په مقصد د مالی ملاتړ واکې دی یا خیمه په مزار شریف ښار کې رامنځته کړه د مدني فعالان چې شمیرې لسکونو تنو تر رسیده په کندوز ولایت کې وروستۍ جګړې یو فاجعه وبلله او په کندوز کې د جګړې پر مهال له ملکی کسانو سره د دولت د مخالفو وسلوالو چلند یې د بشري اصولو خلاف عمل په ګوته کړ دوی پاړه وویل
جالب اینجاست که دولت بدون مقاومت شهر را به طالبان سپردند
و این اعمال به وضوح صورت کریه و زشت طالبان و تروریستان وحشتگر را آشکار می سازد
د کندوز ولایت اوسیدون که د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته د درنې مرشوب له وختو څخه خبر ورکوي کنشمیر کسان وایي چې د روانې جګړې له امله مزار شریف ته راکړه شوې دي او په هڅه کې دي تر څو ځانونو ته سرپناه پیدا کړي دوی وایي یوازې د دولت مخالف وسلوال نه ول چې پر ملکی وګړو یې تیری وکړ او د هغوی اموال یې په غارت یوړل او چورو چپول یې په ښار کې دننه ترسره کړ بلکې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرې بې پامۍ سره لسکونه ملکی کسان ووشد
بالای سار خندوز چور شد به تعداد یگان 2000 نفر به بالای او طالبا بود برآمده بودند تیاره میگه
د کندوز په بالای سار که 2000 کسان مخالف ول البته که یا تیاری پر چرخیدلی خو بمباری نکوله او په هغه جګړه کې چې د ښار دننه تر سره شوه په کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لسکونه کسان
اگران دولت ایسو میزد مردم از میار چورایی که تیر میشد
هر حق ستونزه چرا منسته شفاعت افغان امنیتي ځواکونو لخوا به دوی دنه دښمن پیژند او نه هم ملکی وګړي دوی ته نه ځوان او نه زوړ معلوم و پر هر چا یې چې زړه و ډزې کولې
موسفید آزاد بهادر زن آزاد
د جګړې لامل د کندوز به ځای شوي کسان وایي چې دولت تر دمه د دوی د ژوندانه وضعیت ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده درلودلې او اکثرا کورنۍ هم د اوس په جنګ کې ښکېلې دي او په بد امنیتي وضعیت کې په سر وړي د هغوی په خبره چې د خوراکي توکو پیدا کول هم ستونزمن شوي او د کندوز په ښار کې پاتې کورنۍ د عاجلو امنیتي او خوراکي مرستو غوښتونکي دي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو تاسو پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلی سي د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com په دغه خبرونه کې پستا سي هغه پیغامونه هم ولولو چې د افغان بسیم پر 93 شمیره باندې ازادي رادیو ته راستوي خو تر هغه مخکې یو بل رپورت راخلو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ځنګړي ادارې مشر ویلي چې د طالبانو لخوا د کندوز ښار لاندې کولو سره هغولو خطرونه ته یو اربیا پام وړي چې په دې هواد کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګول شو یو میلیارډونو ډالرو پانګونې ته متوجه دي د کندوز ښار چې تیره اونۍ طالبانو لاندې کړ او تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول نه ور باندې لري د جګړو په ترڅ کې ډیر رغول شوی بنسټیز تاسیسات لکه د برېښنا سیستم لکه د چاک د پاکو اوبو سیستم او داسې نور ابتدایي سیستمونه ویجاړ شوی دي ل امنیتي اړخه هم دغه پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د ورتیا او د امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د مسلې بحثونه تاوده کړي دي د غوټولو خبرو ته نوریاس نوري کتنه کړې ده
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې سیګار سرمفته شوی د کندوز پیښښي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې چې امریکا پرې میلیارډونه ډالر لګولي له سترو خطرونو سره مخامخ دي جان څوک وایي له ابتدایي امنیت پرته دا تقریبا ناممکنه و چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې بشپړې او په دې برخه کې هڅې مخته یوړل شي. د سیګار مشر له رویترز آژانس سره په مرکه کې وویل چې دا یو واقعیت دی چې د کندوز پیښې په سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې زموږ ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. واشنگتن له 2002 میلادي کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیلې کړي دي. دا چې د دغو پیسو څومره اندازه یې په کندوز کې د بیا رغونې پر پروژو لګول شوې د ښه اندازه یې نه ده معلومه، خو د ناتو د غوڅ ماموریت یې و چارواکي وویل چې د امریکا دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا له 2008 میلادي کال وروسته په کندوز کې څه کم 25 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې د بیا رغونې وروستۍ پروژه پر یوه سړک د شګو اچولو چې څه باندې 302,000 ډالر پرې لګول شوي دي. د کندوز ښار چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړ، تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفینو نه دی تصفیه کړی او د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه هره ورځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د دغو جګړو په ترڅ کې د ښار ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه برېښنا، د څښاک پاکې اوبه او داسې نور ویجاړ شوي او اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د عبدالمجید په نوم د ښار یو اوسېدونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ دی او دوی د ژوند د ډېرو ابتدایي اړتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
چوک سره مې دلته کور دی، برکونه مسه توره شپه ونو وبه چې تر یو څه وخته پورې هغه وبوم گزاره وکړه. اوس یو کور څه چې هغه هم وبل لري، صرف یو جې کوبرا کې شاوخوا خو نه کلینیک څه هیڅ شی هم نشته. د کندوز ښار داسې بند دی، په خو به د ژوندو خلکو رفت او آمد پر کېدی، اوس چې ژوندۍ سره خو نشي تللی. کچیر یو نظر ورته وکړي د کندوز ښار ټول مړو اخیستی، کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک د خپل په کورو کې د ننه د یو شخصي چې زنه داسې دغه نه وخت نه چې تړې د باندې وځي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش جان سوب کوول هغه ته چې په کندوز کې پیښ شول د افغانستان په سطح د بیا رغونې د چارو په اړه چې په اړه اندېښنې راپارولې، هغه زیاته کړه کله چې کندوز سقوط کوي دا نورو سیمو ته څه پیغام ورکولی شي په تېره د امنیت په برخه کې؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې امنیت ټینګ کړي؟ جان سوب کوول دا خبره نه کوي چې ګوند د کندوز له سقوط سره د ده په وینا آسمان راولوید، بلکې هغه د یو رښتینی خطر د راپاڅېدو زنګ وهي. له امنیتي اړخه که دغې پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړې. د امریکا په کانګرس کې له 2016 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم بحثونه توده کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې امریکا له 2001 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی په تجهیزولو څه باندې 60 میلیارد ډالر لګولي، خو د کندوز پیښې وښوده چې دوی تر اوسه پورې نشي کولی چې په خپله د وسلوالو مخالفینو حملې په شا وتموي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړې. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په ګډون ډیرو سناتورانو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پر پوځي حضور ټینګار کاو. په اوس وخت کې د امریکا څخه باندې لزر سرتیری په افغانستان کې ډیره دي چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دغه ماموریت د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې لپاره د مصارفو د څیړونکو د دفتر د مشر څرګندونې واورېدې. تاسو واورېدل چې په کندوز کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه په سیمه کې روانه ده او لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښار په ځینې برخو باندې کنټرول لري، خو په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان فعال دي. د کندوز په وضعیت باندې او په افغانستان کې د امنیت په اړه یو بل عمومي اندېښنه ده چې د افغانستان له شماله خیریه موسسې د وتلو په حال کې دي. تر هغه وروسته چې په کندوز ښار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر ورختون باندې حمله وسو او دغه ادارې شمیر کارکونکو پکې وژلسول، اوس خیریه موسسو له دغه شاره او په عمومي توګه د افغانستان له شمالي منطقو څخه په وټولو پیل کړی دی. د سر صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند واتسن پرون رويټرز ته په دې اړه وویل:
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan. Before this bombing
تای وایی دی حمله د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې یو ډیر خطرناک او دندشنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. مخکې تر دې به موږ هڅه کوله چې په افغانستان کې په دغو جنگ ځپلو سیمو کې د زیاتو روغتیایي مرکزونو د رامنځته کولو لپاره کار وکړو او هلته زیات خیریه کارکونکي فعالیت وکړي، خو تر دې وروسته چې دغه سیمې څخه د خیریه ټولنو کارکونکي وځي نو په دغو جنگ ځپلو ځایونو کې به خلک لا زیات خراب بشری بحران سره مخامخ سي. په دې اړه موږ په افغانستان کې د خیریه موسسو د هماهنګۍ د ادارې اکبر له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په راتلونکو خبرونو کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. خو په افغانستان کې اداري فساد، بې امنیتي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالو د مرستو پر ځای کېدو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. په هلمند کې خلک وایي چې له دوی سره ژمنه سوی وه چې کچېرې دوی مخدر موادو له تولید او د کوکنارو له کښته لاس واخلي له دوی سره به د بیا رغونې په برخه کې زیات کومک وسي. خو د هلمند د یو شمېر ولسوالیو خلک ازادي راډیو ته وایي چې له دوی سره چندان مرستې نه دي شوي. الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوی ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي وایي حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د دوی ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا له درکه د پام غورځولې ده. دوی وایي سړکونه یې خامه دي، ویالې او زبرانې سره ګډ شوي او د یو شمېر زور ځواکو لخوا د شخصي او دولتي ملکیتونو د غصب په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د نوی ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي حبیب الله وایي د کرهنې په برخه کې نور ولسوالۍ ته پریمانه تخمونه او کیمیاوي سري ورکول کېږي خو دوی ته نه دي ورکول شوي.
ولسوالی سرسبز ولسوالی امنیت پنجگار مغرز رجب ولسوالی در چمنی چه سر پسر که تایمین دی خود بدسازی کار نری پکشته و چندانی پستولکیز نره که بنور ولسوالی یا ولای توکسی کیر اول در زراد پیساب چیز موش پر تاریخ نری کردی در پینزه شپاش کار رو کار کار موش تا گوشتن داری چی دا سیر خلق و مخور سپنجور یا سیا وکیلان سپیسیلا چی موش تا سترای در کردی تس بس تاریخ مو کردی موش تا بدیر لکنی چیر کالیا موش تا سلوش در گونی تقریبی غنم را کردی و چی موش تا خپل چیز پینزو سیش پیتا جیری پا غنم کرم موش تا یوا گونی غنم آتا زیدی اغان په ونیم سره افغاني باندې بدلی دغه مشترک
لري. نو د لشکرګا سره نږدې یو ول مرکزی ولسوالۍ څخه ده چې کلک امنیت او نسبی حکومتداري لري. د ټولنې شورا دغه وکیلان وایي د امنیتي سرتیرو سره څنګ پر څنګ د امنیت په ساتنه کې ونډه اخلي. دوی وایي په امنیتي برخه کې ستونزه نشته خو بیا هم حکومت ته بیا رغونې او پراختیا په برخه کې توجه نه کوي. د نوی اوسیدونکو غازی امان الله وایي شپه ورځ د امنیتي ځواکونو سره په امنیت ساتنه بوختی خواري کوي خو هغه څه چې د دوی اړتیا د حکومت نه ده پوره کړې.
خدا ما امنیت را ایستلی کټک په دغه ولسوالۍ کې دي تر کمانډانه تر امیر امنیت او تر ولسوالۍ وجه وایي شتک سوی دي دا شورا خلک سره ناشته د امنیت ما را ایستلی د شپې زه غزم کوم ګرځم.
د نوی ولسوال اغه محمد تکړوي د خلکو ډیر غشتنی د کرهنې میکانیزه کول بیا رغونه او د ویالو او زبرانو پکول دي. هغه وایي پروان مریسکل کې د نوی ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې کار نه دی سوی او تر اوسه د پاتې کال لپاره هم دوی ته کوم انکشافي پلان نه دی ورکول سوی. هغه هم د نوی د خلکو په استازیتوب د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د سړکونو پر رغونه او د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
نو د دوی خواهش ویله داد از ما د ولس چې دې کې بدلی بدل چی شوی غواړ یا دې سلاسی تخمن را یا دې کود را یا دې زراعتي سامان آلات را چې موږ هغه خپل کرونده چلو راغسته چې لږ دې ځکه لرو دغه اکنن چې په سالم توګه سنبال په دغه خپل باندې تر څو د څلور نیم کال نه پژم در نیم کال کې کار ورسره سوي نه هم په درسمه ولی پروژې به تر وکسي وي بعضی پروژې اما د سش کال تر اوسه پوری په پروګرام کې د سش کال لپاره پوری پلان
د نوی ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې په اړه د هلمند ولی میرزا خان ریمی وایي د کسانو سره به سخت برخورد وکړي چې د دولتي یا شخصي مځکو په غصب کې بوخت دي. ولی ومنله چې په دې برخه کې ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي خو دا چې څه وخت به د مځکو د غاصبینو په ضد لاس په کار کېږي څه ونویل. هغه ازادي راډیو ته وویل د نوی څخه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې د شپږ ویشت کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې به ډېر ژر پیل کړي او د نوی ولسوالۍ د خلکو د کرهنې او زبران په برخه کې پرتو ستونزو ته به د حل لارې چارې وسنجوي.
ولی د خپل مسؤلیت بولمسي غصب د ځمکه باید جلوګیري وسي او د ځمکه باید قانوني شکل خلکو ته بېرته ورکړل شي په اجاره نو په دغه باندې کار کوو. لاره خو تاسو په جریان کې هسې شپږ ویشت کیلومتره لاره هلته فعلا کار شروع کیږي دا کار ان شاء الله په دونه زورزه کې شروع کیږي. هوا اساسي سیده باید په خسي هم وړاندیزونه کړي دي او د زراعت په بخش کې هم
والی زیاته کړه. د ناوې او نورو ولسوالیو د خلکو کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د دوی د زراعتي محصولاتو لپاره بازار او د غوړو ساتلو په موخه سړې خونې هم جوړ کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وستاسی ازادي رادیو اوریده تاسو ته لس پر شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون زیاتو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. دین محمد احمدی له کندهار، عبدالرحمن له میونده، روزی محمد فدایی له محمد، هدایت الله حبیبی، جان محمد له بغلان، او حافظ محمد سرور او مسلم جان نثار نیازی د دغه ټولو پیغامونه را رسیدلې دي. تر خبرونو وروسته به تاسو ته د دوی پیغامونه هم د څو تنو درواو ورو. اول به ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز شهر ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شهر لګنو سیمو استلې دي. د کندهار سیمه ایز چارواکی وای وسلوال طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانی او ورڅیر مپوستو وسلوال حمله کړي چې اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې تر څېړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیر اونۍ د نړۍ د تیلو د بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړې دي. دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکي کې به د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری نه کیږي. مخکې د ترکیه حکومت ویلي و چې روسي الوتکو د ترکیه پر قلمرو دوی حمله کړې دي. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لشتر لږه څلور اهداف د سوریه د حکومت تمځکنی ځواکونو په مرسته هوایي حمله کړې دي. او د روسیه حکومت پر یو موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي.
او سم اقتصادي خبرونه
د سلام پوند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د مالی وزیر اکلیل حکمی له روسیې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د دغه هیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدن کې د دواړو خواو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا له پانګونې څخه د ملاتړ او یو شمیر نورو اقتصادي موضوعګانو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لخوا کار روان کیږي خبرې وشوې. شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوهمه اقتصادي غونډه ده چې په دغه برخه کې به لاسته راوړنی او پرمختګونه په دریمه غونډه کې چې په 2014 میلادي کال کې به جوړ شي وړاندې او وڅړل شي. د تخار اوسیدونکو په دې شهر کې د خوراکي توکو له لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې دا مهال په تخار کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړ شوې دي. د تخار اوسیدونکو همدارز له مرکزی حکومت نه وغوښتل چې تر څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له بلې خوا د تخار د والی ویان سنت الله تیمور هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په کندوز کې د جګړې له امله د تخار لوی لارې تړل شوې او تر هغه چې دا ترانزیتي لارې بیرته خلاص نه شي نو امکان نه لري چې بیې کنټرول شي. پاننګهار ولایت کې ځوانان مدني فعالان او د جماعت اصلاح ټولنې مسولین د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې خیمه وهلي او د خندز او ننګرهار ولایتونو له بي ځای شو کسان سره مرستي راټولوي. په شمال ختیځ کې د جماعت اصلاح ټولنې مرستيال عبدالرحیم صرف ازادي راډیو ویل چې دوی به دغه راټول شوی مرستي په خپل لاس د دې ولایتونو بي ځای شو کسان ته ورسوي. د په داسې حال کې چې سمد مخکي هم په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونو مسولینو هم خیمه وهلي وي او د دې ولایتونو بي ځای شو کسان ته مرسته راټول کړي وي. په بغلان کې هم د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دې ولایت د سری میاشتې ټولنې مسولین د خوندز ولایت پر بي ځای شو کسانو باندې مرستې ویشي. او د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اساس سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ یو 26 پوله، یو یورو 2 افغانۍ یو 10 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ یو 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو 26 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ.
د ازادي راډیو ته په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو شذو پروګرام. خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه راخلو. د افغانستان په افغانستان کې د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي بهیر مشر او د افغانستان د ملي امنیت خوانی رئیس وایي چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. امر الله صالح نن په کابل کې لکندو سره د همغږي او یووالي پونم په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد په پاکستان، البته په افغانستان کې، د ټولو نامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قاسم سولمل د امر الله صالح د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وای اوس د وخت را رسیدلې څو پر پاکستان په دې خطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم ملاتړ کوي. شغلی صالح د چهارشنبه پر ورځ دغه بهیر وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل په اوسنۍ شرایط کې د ډیره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو څخه د نړیوالو د همکاري ترڅنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د پوینا د افغانستان په نامې کې لوی لاسلري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری های مالی و تخنیکی
به نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو سره د تخنیکی او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امر الله صالح هم درس ویل چې کارتیاوی نو دغه بهیر غړي به د دولت وسلوال مخالفین په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرې شو وسله بر واخلي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ویل و چې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړ چې د افغانستان د نامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې هم درس ویل چې دا خبرې په دوړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړي دي. د کندوز نیول هم یو توته بللې و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف کړی و. خو د سیاسي چارو کارپوهان هم د ملامتۍ ګوته د حکومت لورتنیسي وای تر هغه چې د افغانستان په حکومت کې د نن ځینې خلاوي موجود وي نو پاکستان به ورڅخه د خپل ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغه کارپوهانو څخه محمد یونس فکر دی.
زه په دې باندې پاکستان تر کو امیدوار یم چې افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر څوکۍ او امتیازاتو په جګړه سره اخته کیږي او کولای شي چې په دې کې درز واچوي او د بلې خوا څخه زوف زموږ د امنیتي قواوو چې نسي کولای یو جنګي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جوړ کړي او مخه پر وړي. پاکستان په تر ډېر وخت پورې د خپل دوه سیاست په دوام ورکړي ولې زور او فشار بیا داسې یو شی دی چې کېدای شي طالبان راوګرځي او په دې پوکي چې په دغه خنړی د جګړه چې دی په افغانستان کې راولار کړی ده د متحدین د لاس ورکړي.
خود پاکستانی پاوځ مطبوعاتي څنګه پروندوی خبرپانی په خبرولو سره د پرکندوز د وسلوالو طالبانو برید وغنده او د دې ترڅنګ دغه برید په تنظیم کې د خپل هواد هر ډول لاس لرل رد کړه. هغه مسله چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري. محمد قاسم سولمل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کندوز کې تر حمله یو ورځ وروسته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت پر واکمنی ټینګار کوي او ملاتړ کوي او د افغانستان د خاورې د هیڅ برخې د نیول کېدو سره دوی موافق ندي او مخالفت څرګند کړو. د حمله په شدت وغندله. په افغانستان کې مو د روان وضعیت په اړه د روان د سبز افغانستان د مشر امر الله صالح څرګندونی هم واورېده. په خبرونه کې بل رپورت مو پر نړیواله مسله ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د د روسیې جنگي الوتکو نن د سوریې د رژیم د ځمکنیو حملو سره په یو مهال دغه هیواد په دوو ولایتونو کې بمباری کړې ده. په سوریه کې د حالات او وڅارون کې ډله وایي چې د روسیې الوتکو تیر شپه او نن سهار وختي په هما ولایت کې لشتر لژه په څلورو ځایونو کې او د دې هیواد په ادلی ولایت کې په لشتر لژه دریو ځایونو باندې بمباری کړې ده. د دې مسلې نور جزئیات په د سلطان محمد سرور پورپورت کې واوري چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د دغه فوق العاده شدید بمباری د تلفاتو شمیره په فوري توګه نه ده ترلاسه شوی. د دغه ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویل دا لومړی ځل دی چې روسی هوایي قواوې د سوریه د رژیم ځمکنیو ځواکونو سره په هماهنګي په دغه هیواد کې اهداف باندې بریدونه کوي. هغه ویل چې په هماغه ولایت کې ځمکني نښتې هغه مهال پیل شوې چې د دولت پلو ملیشو په شمول د رژیم ځواکونو د روسی الوتکو د بمباردمان سره سم د مخالفینو په مورچو بریدونه وکړل. رامي عبدالرحمن ویل چې له توپخانی او توغندیو هم سخت کار واخیستل سو. هغه ویل چې د رژیم ځواکونو د دغه ریپورت تر تیارې دو کوم پرمختګ نه درلود او د جیش الفتح په نامه د مخالفو وسلوالو ائتلاف چې القاعده شبکې سره تړلې جبهه النصره ډله هم پکې شامل ده او د ادلب شاوخوا سیمې په لاس کې دي د مرید په وړاندې جبهه ته نوي ځواکونه استولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله ریپورت ورکوي چې روسی الوتکو تیر شپه او نن سهار د حلب په ولایت کې هم بمباری کړې ده. د غړډلې موبایل چې د تیر شپې په بمباردمان کې سلاکوټونه په نخښ شول او د نن غیز په بریدونو کې دوه خځې او یو کوچنی او وژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون پرته له دې چې نور تفصیل ورکړي په خپل ریپورت کې وویل چې روسی الوتکو د سوریه هوایي قواو سره په هماهنګي په حلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مورچو بریدونه کړي دي. روسی الوتکو د هما، ادلب او حلب ولایتونو کې مخکې له دې هم بمباری کړې ده. روسی هوایي ځواکونو چې د تیرې چهارشنبه راهیسې د سوریه د پاسه خپل پروازونه پیل کړي دي وایي چې د دغه هیواد په مرکزی او شمالي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اهدافو بریدونه کوي. خو لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیا چې د سوریه د رژیم یو اساسي ملاتړی هیواد دی د دغو بریدونو په پلمه د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین په نښه کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دوه نور 19 پر خبرونه لرو پروګرامونه لرو خو هغه دوستان چې پر 1903 شمیره باندې ازادي رادیو ته پر افغان بسیم ټلیفون پیغامونه راستولې یو شمیرې نمونه ایدادی چې احمد بشیر، ابراهیم همت، عبدالواسی هلمندوال، عبدالرحیم د فراد بکوال ولسوالۍ څخه، محمد قاسم ځواک، عبدالواسی بختور د تاسو خبر پیغامونه راستلې دي. د نور خبرونو لپاره به برابر کړو او حتمی به درته ولولو.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو په بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامي دی. رامي صاحب شرغلاست
مننه.
رامي صاحب کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوا او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوا د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې داس شرایط شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامي سي محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اقتصادی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا ووایو چې دا یو ذاتي کرامت دی خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قرآن کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قرآن کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قرآن کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیوته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو بندو بس لرو
فکر چې محکمه لخوا.
آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 5 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تاوتریخوالی موجود دی یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی نو لدې سره دوه ګونی چلند کیږي تاوتریخوالی لاندې راځي او لدوی سره ناوړه چلند دا واقعا د دوی په روح پر روان او د دوی پر راتلونکو شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود دی یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي فقیر به وي مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پوره سي دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي بل مسله موضوع ته بنمنګ په ټولنه کې اوس موجود ده بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چلچلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چلچلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک سسترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوندې یا څوک خپهونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي نو د دې په یواز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی وسي د هغو سره مرسته وسي وی د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوی نه د کرکه پسترګه قتل کیږي او ته څوک پوډری وای څوک ورته نشي وای د انساني کرامت سره پټاکر کړه او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترې نزوريږي د ته نه واسې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد او وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري
مخکخه خزي
احمد شیبر یم السلام علیکم داونه په کابل کې د سرسلی بلویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم د هم د ملګرو ملتولو وی ادارې سره کار کړي همیل امریکا شخص سره همکاري کړي همیل امریکا په سفارت کې کار کړي او همیل افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړي دي زرلشتیان تاسو له بیلا بیلو محسسو سره کار کړی دی، په جنو کې افغانان له تاسو سره و او په جنو کې بهرنیان. له افغانانو سره د یوې نجلۍ کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د ښځو لپاره د افغاني جامعه لږه خپل ستونزې لري. کله چې یو ښځه یا یو نجلۍ افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د ښځو لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو نجلۍ د کالی په اکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا ده چې د یو نجلۍ یا یو د مېرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څرنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند او سمدرستي شي، د دغې کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او د دغه رفتار په هکله خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخلې کوي، او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه څنګه دې زیات شته، او دا یو درا یا دا وشم چې د مخکې نه دا ستوري لږه راکم شوی دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتیان، تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو او میرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. ښځینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې څه ځای کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، څه ځای کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او څه ځای کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي، او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې ښځینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي، او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هیڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپل هم سربیره پر دې چې دغه سیاو امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کوم مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړ، او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم د شپ چې وو او ما د مقام چې لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په اړه د ستونزې په اړه مبارزه وکړ او خپل جرأت نشته و استفاده وکړ، او نارینه ته مدام وویل چې څه شی به هم کولای شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې به هم احترام ولرئ، تاسو باید مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس اوس د سره صلیب ویان دی، او سرکار مو تر ډېره له بېوزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څرنګه له خوارانو، له غریبو، له دغسې خلکو سره هم مشکلات لري تاسو؟ له عادي خلکو سره چې کار کوئ؟
زه مدام دغه بیوازلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم د کوم خندا چې د بیوازلو څخه دغه د بیوازلو خلکو په مخ کې راځي زما ډېر خوشاله وي او زما زړه ته ډېر خوشحالي رسېږي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې نه تر اوسه پورې زه هېڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوې نه یم او خپل کار نه ډېر راضي یم. او یو بل خبره باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هیڅوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر او آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې نه مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرلش سرمست مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.
هیله کوم.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.